لري او د پسرلی را رسیدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبینیم. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم
موږ کوښښ کوو چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلای کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکاری له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستون کې غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د نن په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینی موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوند وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینی برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تن ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خبرې شوو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللی او مرفع افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانان ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آگاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورک. که چیرې هر ځوان د قانون نه آگاهي ولري، نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور روانه او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده، او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
من ولایت کې څه کار نه ځانان بیا روزګار دي مسته دې کار زمينه برابر اسي.
زه خیرې د خوګیانو څخه ډاکټر صاحب سره وند دا پیغام پرېږدم چې د تاسو حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګار شول. تا ته هم هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
ماده مشکل دی بل ته زمرا معاشر سید المنه سید د سنبار ترافیک پنځه سوال کی دا مشکل دی مشکورن او سره نور ورو سره یې بمبار سره مشکور خور سره دونه شی من ته نشه مګه ما شاو خور نه روزانه سره نه خواري سره نه مزدوري سره مصر دا ماده مشکل دی مصر د مرسي وس په مکو نه دی
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونه کې لبیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 6000 کسان د سرطان پرند زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځ د لمانځنه په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمیر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوال ورځ د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وویل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنځ د اخته په حق له وویل
تخمینې کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است سالانه 20000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
کوم اټکل چې د عام روغتیا وزارت سره دی هر کال 60000 کسان په سرطان اخته کیږي چې له دې جملې نه کابو 15000 کسان د همدې رنځ مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنځ د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عام روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عام روغتیا وزارت وایي دغه رنځ د دیموګرافي او رادیوتراپي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوتراپي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وای په افغانستان کې مرګونه ناروغي مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که دې قسمت باید که
اکثر مګزاري دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پنګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغي د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورستر بلې پیخي ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغي لپاره له بهر راول کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي ترڅو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عام روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لکس کل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د عام روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالر په بهرنۍ هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بل خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یو پیښه تایید شوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې او خو پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړي. د خبر د دې وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې د افریقا د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کیږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې.
د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایی وضعیت اعلان کرد. نوموړی ویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې وی په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغیزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پیژندل سوی لیکوال انتظار حسین د 2 کلونو په عمر په لاهور کې لنړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې لسترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپانې ته ویلي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال د فرانسې و ډیره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږیدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د دې لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک پاړه ده او د دې احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستینو میږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړې دي. د اردو لیکوال منو بای وای انتظار حسین د کلماتو سړی و. مرګ د جنوبي اسیا په ادب کې ستره خالقه پرې شو ده. اوریدونکو دا اوس را سره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب امیر په سټډیو کې دی. نجیب امیر صاحب د انتظار حسین آثار لوستي دي او د دوی ولنډ کیسې پښتو ته هم ترجمه کړې ده. امیر صاحب که مهرباني وکړئ او د پلیکونو باندې
مننه ډیر مننه. فرشته جانې انتظار حسین د اردو ژبې کتابچې څنګه په خپل مقدمه کې ویل ډیر نامتو لیکوالو ما مکتب په پاکستان کې لسته. د انتظار حسین سره زه آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د دې یو افسانه راغلی و. د هغه افسانې نوم و بی وجه. دا افسانه زما ډیره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندیدل غواړي. کله چې کور کې خاندي مسکې شي نو میرمنې ورته وای ولي خاندي وجه غواړي. هغه وای زه دلته نشم خاندې د باندې بلار شم. په موټر سایکل سپور شي د باندې چې خاندي ځن سره وای که زه اوسو خاندم د خلک بوي چې سړی په موټر سایکل ناست او خاندي دا بل پښتنه پیدا کی هلته هم نشي خاندي. وای زه دفتر ته بلار شم هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوقی کوي. هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګری بل ته هغه ترقي ورکړل شوی وي د ده حق وړل شوی هغه خپي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وای چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېل سواجی خنده نشي. خندا د پاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما اجبړلې و د بچهای اخیری ورس کتاب کې دا چاپ شوی ده د خندا پرمن دغه کتاب.
خو د افغانستان په ټولنه کې دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري ځکه چې موږ باید د عادي شی لپاره چې مثلا خندل دي د لپاره باید ډیر دلایل پیدا کړو چې د دې موقع پیدا کړو چې وخندو هدا یقین.
bale o pehle da shairai na kado bia de kiso taraf taraghe naulun ulikal او ژورنالیست هم د مشرق اخبار د پاره تر کلونو کلونو پورې داغي مدیر پاتې شوی. کالمونه لیکلي بیا فرنټیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپې دوه لاور نه د نورو خبرونو د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و ده د لاور نه ورته کالم لیک او تر مرګ پورې بیا ډان اخبار د پاره کار کوي.
کالمونه لیکل شاید چې په اوس ګارډین لیکلي دي چې د جنوبي اسیا په ادب کې د تک سره یو
یو خلا رامنځته کیږي او د مینوال به دغه تنده احساسي.
اوس کلند امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري، څومره ترجمه سوې ده، د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کیولن نظر پیور کړي؟
فرشته جانې، اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي، د خبري حل دغه به ویلي فارسي علمي ژبه ده، اردو فلمي ژبه ده، نو هر چاته ورزي تقریبا. اکثر افغانان چې دوی ته اردو ورزي، یا د هندي فلمونو نه زده کړي ده، یا پاکستان کې پاتې شوي، یا هند کې پاتې شوي دي، هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري، لیکبڼه بیله ده، نور چې وایي تقریبا ورته. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي، او غوي د اردو کتابونه لوستي، او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانه نه چې نوې کتاب راځي، مثلا ناول وی، ځوانانو د اردو نش د اردو لیکوالو غ ناولونه ډیر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي، او امینوال ځان ته پیدا کړی دي. د نورو ژبو نه اردو ته ډیر کیسی راش بدل شوی، هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پويږي، په نورو ژبو نه، هغه بیا پښتو ته راړولې دي. نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی، خلک ورسره مینه لري، او کیسی او ناولونه خاص کر په افغانستان کې
ډېر ادب له د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو.
په دې کې داسې هم شوی فرشته جانې چې ځینی د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسی راخستې دي، اردو ته ژباړلې دي. مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوالو افسانې راخستې، اردو ته ژباړلې. لیکوال او خبريال راشل خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمس یاران، د یاران غار په نوم اردو ته ژباړلې ده.
دا د طرفه لار ده، پښتو ادب او اردو ادب.
bale او د دواړو طرفونه هسه شوی دی، او دا هسه کدا سم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو څه ژباړې زیاتې وشي اردو ته، ځکه اردو نه بیا نورو ته ډیر زر ژباړل کیږي.
ډیر مننه نجیب
بابا. تاسو نه مننه. د ملکه ترانم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوي شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې. په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.